د مشال ریډیو اوریدونکو مې او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم تاسو د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. ل 12 څخه تر 2 بجې په دې غړي کې به تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې هم د دې غړي برخه دي او تاسو په آخره کې و اونۍ ځ خبرونه هم اوریدل شي جمهوریت غږونه. نو هیله ده چې را سره تر پای پورې اوسې دا ټول خبرونه را سره واورئ. لومړی به ګولایا سره د دې خبرونه وایي.
افغان طالبان په کوټه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې یوه لانجه حل کړي. په گلګت بلتستان کې په ټرافیکي پیښه کې 2 کسان وژل شوي او ملګرو ملتونو حوثي یاغیانو د هغه اعلان هرکلی کړی چې په سعودي عرب یې حملې درولې دي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان طالبان په کوټه کې په ښکارا د دوو قبیلو منځګړیتوب وکړ او د ځمکې په سر لانجه یې هوا راکړه. د ترین او اکاخیل قبیلو ترمنځ تیر کال د ځمکې پر سر لانجه کې یو تن وژل شوی او 3 زخمیان شوي ول. د لانجه روغه پرون په کوټه کې وشوه. مشال اړو ته په را رسیدلی ویډیو کې د کوټې د مغربي بای پاس په اکاخیل آباد کې د یادې روغې جوړې مراسم خودل شوی دي. د ترین قبیلې یو مشر سنیټر سردار شفیق ترین پیغام مشال اړو ته ویل
دوی خو د طالبان سره خلک تعلق لري. دا کم چې سړی مړو دا خلک سیو دا غو خلکو نو ظاهر دا غو خلکو ځین تعلق هم دا غو وګړه دا خلک علما ورته یې طالبان ورته یې.
افغان چارواکو په بیا بیا نیوکې کړي چې له پاکستانه د طالبانو کوټه شورا فعاله ده خو اسلام آباد دا ردوله. د بلوچستان حکومت په کوټه کې د افغان طالبانو د غجرګې او سرګند فعالیت په اړه تر اوسه پورې سندې ویلي. نن په گلګت بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړی چې لاس کردو راول پنډي ته تلونکي بس په چلا سیمه کې غر سره ټکر شوی چې د غمر ژوبلې اړولې ده. امدادي کارکونکو ژوبل کسان چلا هډ کوارټر روغتون ته رسولې دي. د پاکستان په سینټ کې د سیفران قائمه کمیټې له حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د قبایلي زلو د زده کوونکو لپاره ځانګړي سیټونه زیات کړي. د دې کمیټې مشر سینټر تاج محمد افریدی پرون مشال اړتیا ویل په میډیکل کالجونو کې قبایلي زده کوونکو سره شوي ژمنې نه دي پوره شوي.
ټول یونیورسټو کې ټول سیټونه مخ کې ستاره ځو او 3334 ټول یونیورسټو کې سیټونه قبایلو بچو ته ملاويږي. صرف او صرف د میډیکل په ایم ڈی سی کې کوتاهي حکومت کړی دا چې دا دوا کوله زموږ د قبایلو بچو ضایع کړ کم سیټونه را کړل.
د لوړ اوس دکړو ادارې د قائمه کمیټې د غوښتنې په اړه تر اوسه پورې سندې ویلي خو سنشر تاج محمد افریدی وايي کچري دا مسله حل نشوه نو وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې ګډون لپاره پرون د امریکا نیویارک ښار ته ورسید. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په وینا کې ویلي چې وزیر اعظم به د ملګرو ملتونو سلور اویایمې عمومي غونډه کې د پاکستان پلاوی مشري کوي. وزیر اعظم به د سپتمبر په 18مه غونډه ته وینا هم کوي. په وینا کې راغلي وزیر اعظم به د هند تر واک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو لړ کې خپل دریځ وړاندې کوي. د پاکستان او هند ترمنځ لاغیر سوړی کې ترنګلې شوې چې نوې ډیلی د اگست په 15مه د دوی تر واک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې فوزي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. ولسمشر غنی پرون له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د شپې عملیاتو محدودولو فیصله د ملکی وګړو مرجوبلي مخنیوي په خاطر کړي ده. ولسمشر د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع هم وکړه. اشرف غنی ویل له زور کار خصل هیڅ ستونزه نشي کولی او قانون باید عملي شي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د مدني ټولنو فعالانو د ټاکنو خپلواک کمیشن په هغه پریکړه انتقاد کړی چې د ولسمشری په ټاکنو کې د ښځو تصویر اخستل به لازمی وي. په ننګرهار کې خزینه فعالانو پر مشال اړو ته ویل چې د دې فیصلې له وجې به اکثریت ښځې په ټاکنو کې خپل رای ونه کاروي. یو مدني فعال ملالې میوند پر مشال اړو ته ویل چې باید دا پریکړه واپس واخیستل شي. خو په ننګرهار ولایت کې د ټاکنو کمیشن مشر ذبیح الله وګړی وایي دا پریکړه د شفاف ټاکنو په لړ کې اخستې ده. په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنې د سپتمبر په 28مه کېږي. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو شمېر روسي او ایراني وسلې خبرارانو ته خودل شوې چې چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو څخه یې نیولې دي. د هلمند د ملي امنیت چارواکو پرون ویل چې د دوی ځواکونو د شپې د دوربینونو په شمول وسلې له وسلوالو مخالفانو څخه نیولې دي. دوی همداراز ویل چې د وسلو ترڅنګ یې یو شمېر وسلوال مخالفان هم نیولې دي. د مصر په بیلابیلو خاورونو کې د حکومت ضد لاریونونه شوي او مظاهره چانو د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفی غوښتنه کړې ده. د مصر اقتصادي او ټولنیزو حقوقو مرکز پرون ویلي چې سلګونه مظاهره چان نیول شوي چې دوه خبریالان هم پکې شامل دي. په مظاهرو کې د مرګ ژوبلې په اړه سندې ویل شوي. پولیسو د مظاهره چانو د په مظاهره چانو پر ضد د اوخ کې بوین کې ګیس هم کارولې دي. له دې مخکې د مصر ولسمشر د اپوزیشن ګوندونو ګڼ شمېر مشران نیولې وو. د مصر یو سوداګر محمد علي چې په خپل خوخه جلا وطن دی په فوج او حکومت د درغلي تورونه لګولي خو په دې اړه ثبوتونه نه دي ورکړي. نو مولي د ولسمشر السیسی پر ضد مظاهرو غا کړې دي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استاذ وای د حوثی یغنو لخوا په سعودي عرب کې د بریدونو درولو پریکړه به جګړه پایته پر رسولو کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو استاذ مارټن گریفیتس پرون ویل چې د حوثیانو لخوا دا ګام په خنۍ تخصل شوی او د سره بعد د جنگ ختمولو لپاره مثبت پیغام ورسیږي. نوموړي په بیان کې ویلي دي چې د شخړې پایته رسولو لپاره سیاسي حل ته اړتیا ده. د دې مخکې ریاض د سپتمبر په 28مه ویلي وو چې د ایران ملاتړ حوثی یغانو اعلان ته انتظار کوي چې په سعودي عرب کې د بی پایلټ الوتکو او توغندیو بریدونه ودروي. د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر عادل الجبیر د حوثی یغانو اعلان وروسته ویل چې دوی په خبرو نه بلکې په عمل یقین لري. او اخری خبر د کرکټ درکو. په ډاکا کې د کرکټ شلوریزو سیالو کې پون کوربا هیواد بنگلاديش افغانستان ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه. په دې سیالو کې بنگلاديش افغانستان او زیمبابوي برخه اخستې. د سیالو فائنل یعنی پایلو بابا د سپتمبر په 14مه د نهه پورس په ډاکا کې د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ وي. دا د مشالو خبرونه اوس له احمد الله نه د موسم حالو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي چلیری ساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دیرش او کم نه کم پنځه ویشت، په بنو کې به زیات نه زیات و دیرش او کم نه کم څلیرش، او په کوټه کې به زیات نه زیات دوه دیرش او کم نه کم څوارلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
اورزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ګلای ساس خبرونه ویل او له احمد الله مو د موسم حال واورید. په دې غړ کې د نو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. که څه هم پاکستانی چرواکي پر خپل خاوره د افغان طالبانو فعالیت نه مني، خو مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه دغه ډلې په کوټه کې د خلکو ترمنځ لاجې ختمې کړې وي.
د دوی اختیار ورکړی د دوی د طالبانو څخه مشوره د افغانستان امارات دی. موږ وغوښتو موږ هم غولې اختیار ورکړی دی. مجلس جوړ کړی فیصله یې راته سناو کړه.
د یو داسې سړی د کار په اړه ورو چې د لاوارس ماشومان پالنه کوي.
لاوارس بچی خلک مندې څو ورځي د زرونم زې دوی مندې سره پرورش کوم. هې دوی تعلیم، هې دوی هر څه خرجوت اخیری دی فوري سره ملې مو دوی تخپل یو قبرستون مندې سره مختص کړي دي.
په خبر پښتونخوا کې د قانون شکایت لري.
وی پاکت حکومت چې کوم دی هغه موږ نه ټیکس 200 ارب روپۍ علي د سالانه د یو کال داغه په بدل کې زمیدار غریب به خپل ساروی خرڅ کړي دي.
او جمهوریت غوونه خبرونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اولنی رپورت ورزو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي لویه وجه دا ګڼل کېږي چې افغانستان وایي پاکستان افغان طالبان ته پټنځایونه ورکړي دي. افغان چارواکي تور پورې کوي چې په کوټه کې د طالبانو شورا فعاله ده. پاکستان دا نه مني. خو اوس مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه افغان طالبانو تېره ورځ په کوټه کې په ډاګه د دو قبیلو ترمنځ داسې روغه جوړه کړې چې په سلګونو ځایي قبایلي مشران او سیاستوال هم پکې ناست وو. د کومو قبیلو ترمنځ چې روغه جوړه شوې ده هغوی وایي دوی دواړو د افغان طالبانو شورا ته واک ورکړی وو چې روغه ورله وکړي. بروال کاکړ پی رپورټ لري.
د ترین او اکاخیل قبیلو ترمنځ تیر کال د مځکې پر سر د سوي هغې جګړې روغه د سپتمبر پر 28مه په کوټه کې وسوه، په کومه کې چې د اکاخیلو یو تن وژل سوی او درې ټپي سوی وو. مشال رادیو ته پر رسیدلې ویډیو کې د کوټې د مغربي بای پاس په اکاخیل آباد کې د یادې روغې جوړې مراسم شودل سوی دي. د ترین قبیلې یو مشر سردار شفیق ترین خپلو ملګرو مشرانو ته وایي چې لومړی اکاخیل قبیلې واک افغان طالبانو ته ورکړی وو او بیا ترین قبیلې هم ورکړ.
دوی اختیار ورکړی اختیار ورکړی د دوی د طالبان اسکه مشورا د افغانستان امارات دی موږ وغوښتو موږ هم هغول اختیار ورکړی دی مجلس جوړ کړی فیصله یې راته سناو کله فیصله یې دوی کړي د اختیار لاغو دی موږ نخوا خالي نن هغه رسمي ناسته د ورتګ
په دې غونډه کې د افغان طالبانو په استازیتوب یو کس د نامله یادولو پرته وینا کوي او پر ترین قبیله ایښودل سوی د 1,00,000 روپیو او 500 کلاشینکوفونو تاوان اوروي. دا ویناوال په عین حال کې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد د جنګیدونکو وسلوالو طالبانو په حق کې او د امریکا او لویدیز پر ضد خبرې کوي. ل سردار شفیق ترین څخه مو چې کله په دې روغ جوړه کې د افغان طالبانو د کردار په اړه وپوښتل نو هغه وویل
دوی خو د طالبانو سره خلک تعلق لري دا کم چې سړی مړو دا خلک سیو دا هغه خلکو نو ظاهر دا هغه خلکو ځینې تعلق هم دغه مو وګړ دغه خلک علما ورته یې طالبان ورته
په دې روغ جوړه کې د سنیټر سردار شفیق ترین په ګډون د پښتونخوا ملي او میګوند یو شمیر مشران هم لیدل کیږي کوم چې تل په افغانستان کې د طالبانو د جګړې مخالف پاتې شوی دی. د یاد ګوند مخکښ او په غونډه کې شریک رحیم زیارتوال په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې دوی په دې نو خبر کړل سوي چې دا روغ جوړه چا کړې ده.
نو موږ په دې خبرې یو چې دا د افغانستان طالبانو امارات څوک سړیان په دې کې شي دي موږ که ساده مرکه ته غوښتو چې داسې مرکه د پلانا د پلانا ده موږ ورسره ولاړو او غږیږې درایمان غږه د درایمان ده درایم چې وږغېږ دغه مجلس شروع کړ اوس نو یخ په دغه باندې مرکه ماتوه یا پلانا کړو نو خو ناممکنات څخه وکه نه.
د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر ظهور احمد بولیدی مشال رادیو ته وویل چې دی له ملک بهر دی او په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند لیاقت شاهوانی بیا لومړی له مشال رادیو سره د خبرو وعده وکړه خو بیا یې ټلیفون ته ځواب نه وایه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي لوی وجه دا ګڼل کیږي چې افغانستان وایي پاکستان افغان طالبانو ته پټنځایونه ورکړي دي خو پاکستان یې نه مني.
د مشال ریډیو د اتوار یاد یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درېنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته اغوږی د خبرونې تاسې نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي. په اسلام آباد کې هغه مندو او پلرونو مظاهره کړې ده چې ماشومان په پرایویټ سکولونو کې دي. دوی وایي چې د عدالت د حکم باوجود چې ویلي وو فیسونه باید زیات نه کړل شي بیا هم پرایویټ سکولونه زیات فیسونه اخلي. بل خوا ته د پرایویټ سکولونو اسوسیشن یا اتحادیه وایي چې د دوی خرچې زیاتې دي نو ځکه فیس یې زیات دي. په اړه یې د احمدالله رپورټ اورو.
د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې دوران د میندو او پلارانو وینا وه. پرایویټ یا شخصي سکولونو په تیره لږه موده کې په خپلو فیسونو کې ډیره زیاته اضافه وکړه او سپریم کورټ د فیصلې وروستو په کار وه چې دې سکولونو خپل فیسونه را کم کړی وي خو تر اوسه یو سکول هم د یاد عدالت په فیصله عمل ونه کړو او یو ځل بیا یې ورته د زیاتو فیسونو جمع کولو ویلي دي. مظاهره چیانو د سکولونو لخوا ورکړی شوي فیس لیکونه په شلولو سره له حکومته غوښتنه وکړه چې نوټس په اخیستو سره د پرایویټ سکولونو پر ضد کاروائی وکړي. په مظاهره کې موجود ایوی مور چې مریم نومیږي مشال ریډیو ته وویل
سپریم کورٹ چې کوم آرڈر کړ دی هغه وایي چې 2017 والا فی چې دی پاغه باندې صرف 5% دی زیاتولی شي د دینه زیات نشي اخیسته خو زموږ هغه چې دی نو هغه 200% زیات کړی دی. زما د لور چې کوم فی او په 2017 کې هغه 8,000-9,000 فی او اوس چې دی مالې د زلا 16,000 روپے پر منت فی را لګلې. په کار دا چې ګورنمنت دی باندې لکچې کو ساتي ټیک د بزنس ته خو بزنس کې هم منافع سه دي نو هغه منافع دي پلیز مونږ
د ذکر دای چې سپریم کورټ د ستمبر په 14 په خپل تفصیلی فیصله کې د 2019 کال نه راپدې خو د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسونو کې کړې شوې اضافه کلدم ګرځولې و او د یادو سکولونو ریګولیټری اتارټی ته د متعلقه قوانینو پرانا کې د فیسونو د دوباره جایزه اخستو ویلی وو. خو د ټول پاکستان پرایویټ سکولونو اسوسییشن مشر ډاکټر افضل بابر مشال ریډیو ته وویل د سپریم کورټ دا فیصله صرف د پنجاب او سندھ صوبو لپاره ده، د ملک په نورو صوبو او مرکز دا فیصله نه عملی کیږي.
سپریم کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو یہ سندھ اور پنجاب کے حوالے سے تھا.
سپریم کورٹ تا چکل دا کیس وی اڑ لے شو نو دا صرف دا سندھ او پنجاب په حوالے سره او چکما تفصیلی فیصله راغلی نو چیف جسٹس زبانی دا ویلی چې دا ټول پاکستان لپاره دا، خو اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، گلگت بلتستان او بلوچستان کې د پرایویټ سکولونو د فیسونو نه متعلق کیس په های کورٹ کې دی او چکل دا هغه فیصله راشي نو د قانون مطابق به پر عمل کوو. تر کومه چې میندې او پلاران دا خبره کوي چې پرایویټ سکولونو مالکانو په فیسونو کې اضافه کړې ده، نو ترې تپوس کوم چې په 2019 کال کې چې د کورونو کې مکرایا نه وي نو اوس هم هغه دي، د خوراکي شیانو په نرخونو کې څه اضافه نه ده شوې، موږ هم د ګرانۍ مطابق په فیسونو کې اضافه کړې ده. د یادونې ده چې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود 13 اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې په یو شمېر ځایونو کې میندو او پلارانو د پرایویټ سکولونو د زیاتو فیسونو په حق له احتجاجونه کړي دي، نو د یادو سکولونو مالکانو ته ویل غواړي چې سپریم کورټ په خپل فیصله کې د فیس زیاتولو یو حد مقرر کړي، که کم سکول د هغې نه زیاته اضافه وکړه نو حکومت به یې پر ضد سخت نه سخت ګامونه پورته کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ریډیو تا وګي اوریدونکو وسم یو مرکه درته درو. د کورمې په پړچنار کې نسیم یوسف ویلفیر ټرست په نامه د خیر ښېګړې اداره له 2014 کال څخه دا غو ماشومانو پالنه او تربیت کوي چې مور پلار یې نشي ساتلی. دوی دغه ماشومان ته لاوارث ماشومان وایي او له کوچنیوالي څخه، یعنی له ماشوموالي څخه چې پیدا شوي تر مرګه پورې د هغوی کفالت کوي او پالنه کوي. د دې ادارې د مشر چې په یوسف لالا مشهور دی دغه سره زموږ همکار طارق ورغزی مرکه کړې ده. او
اکثر د سیوی څه د بچی بهر لوري څه بچی خلک مندې څو غورځي د زرونم زی دوی مندې څه پرورش کوم، ای دوی تعلیم، ای دوی هر څه خرجوت اخیری دی فوري څه مندې مو دوی تخپل یو قبرستون مندې څه مختص کړي دي، ای دی اخیری ګور کفن دفن هر څه مندې څه تنظیم مو د ترسترب نه کوو.
تیر کول تاسو څومره مشمول ملو شولو او په کوم ځینو کې ملو شو؟
تیر کول تقریبا مطلب ساندا 17-18 بندې څه بچي مختلف ځینو نه مطلب څه ملو شوې دي. هسپتالونو نه یو انتظارګو دی اغینه ملو شوې دي او بل مو کور مخته مطلب څه ما کی ګوت په نامه مو مطلب څه یو جولای خې دي دې ته روړي ترس طرف نه 136 لوري څه بچي مو لکه پرورش کړي دي د کی اکثر مدیر پېښور ای دی هم تمام ته جمع کړي دي. دلته کې ما مطلب څه صوبه چونی مطلب سه میټریک میں پوسٹ کړی دی او ودا ما کړی دی او ډیر مدسی بچی چولکا یا بچی نی وی هغه ته مطلب سه ګودا کړی دی.
کوم پرورش دا ډیر ګراوند کار دی او ته سو دومره غټ ویلفیر چلو نو د دې اخراجات تاسو څنګه برداشت کوو؟
د سر کول هغه محمد دې سره نه دی لګولې خو خرچه مطلب ډیره پدې کیږي کنه سه یو یو پردی بچی پرورش کولې کی هغه مطلب سه هر یو غسه خرچه کیږي.
یوسف لاله اداره ته وې چې دا کور خو تاسو بیل په بیل شروع کړو نو آیا د کمیونټي طرف نام تاسو ته سپورټ شته کنه؟
الحمدلله بالکل مطلب دا خزون ته په بیل هیڅ نشم کوي سره نن څوره مطلب سپورټ دی کمیونټي د سي مطلب سي غريبي طبقه سره دی مو ته مله غریبی تفکینا د خپل دغه کمیونټی نه سل 2500 مسپرون وډونو نه نرچی په دی باندې د مله سمودا شای افورت کوو.
اغه خلک کوم مشمون وشی مشمون وشی اغه غرزوی اغه ته څه پیغام ورکول غواړي؟
هغه ته زده ایم چې انسان د انسان نه خو مخه مته څه غلطی کیږي، کم از کم تاسو هیو جرم وکړو قاتل ما کوي. زه تاسو ته هر یو وخت مندې چې تابیدار یم، شپاوی وریځوي بارونوي ووروي چټېمي موته اتلو وکوي. زه تاسو مندې زه دا مینې نه مینې سه زه تاسو نه دا شای کوم کمړ وزي هغه تدفین وکم که زنده وزي هغه مندې سمخ کې پرورش وکم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو د خبر پښتونخوا د تمکو او بلابلو سبزیانو کاروندګر وایي چې حکومت په دوی باندې ټکسونه لګول دي خو نور ورته څه پام نه کوي. دوی وایي نه د ځمکو په ښه کولو کې ورسره مرسته کړې ده او نه هم د هغه نرخونو په کمولو کې حکومت څه کوي چې دوی پې مواد اخلي. مثلا دوی وایي چې سرې او همداراز اکثره مسالې او هغه څه چې دوی استعمالوي هغه ډیر ګران شوی دی خو بیا هم حکومت په دوی باندې ټیکسونه زیات کړي. پاره د شبیر جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د کروندګرو د تنظیم یو غړی اختر محمد چې دا 400 تنګي شوډاګو کلی زمیدار دی وای چې څو کال وړاندې به یې بیلابیلې د اعلی معیار سبزی کرلې چې زیاتره به بهر هیوادونو ته د خرڅ لپاره تللې چې ورسره به زمیدار هم ښه وو او ملک ته به ترې هم ګټه راتله. ولې وایي چې اوس یې د هغې کر پرېښود دی ځکه چې د دوی په وینا یو خوا که د حکومت پاملرنه نشته نو بل خوا دوی ته چې کم تخمونه او سره یا خوره میلاویږي د هغې معیار هم ډیر کمزوري وي.
15 کاله مخکې موږ د اکسپورټ کار کوو د دې ځای کریله کدو او مټر ډیر سیزونه داسې پراجبینو د انګلینډ ته دوبۍ ته د ټولو ملکونو ته به روان و خو یو درې څلور کاله وشوه زمیندار ډیر خراب په دې شو چې کریله د وطن پرېښودله چې کوم مرضونه او کوم دغه پرې راغلي دي نو د هغې چې موږ دوی راوړو نو غلط الټا سری به درې څلور کاله وشوه دې ملک بیا کریله هم پرېښودله. زموږ د دې کلي واله 10-12,000 کې جي کریله به د دې نه وړله.
همدغه رنګ د شمالي اشنغر مندني سره تعلق لرونکي دا تماکو کارکوونکي جمعه ګل وای په اربون رپورټ ټیکسونو ورکولو باوجود هم ګڼ شمیر ستوندو سره مخ دي.
وی پاکټ حکومت چې کم دی هغه موږ نه ټیکس 2.25 روپۍ الی د سالانه د یو کال داغه په بدل کې زمیدار غریب سره عمل شوی. زمیدار باندې خاورې لرګې مسالې دا دومره په ګران قیمت باندې راغلي چې سیزن ختم شوی دی نو هغه غریب به خپل ساروی خرڅ کړي دي او مزدور او خاورې او دغه مسالې او دا قیمتونه خلاص کړي دي.
په دې لمو چې کله دا خیبر پښتونخوا د کر کروندې یا زراعت محکمې یو چارواکي محمد ایاز نه پښتنه وکړه نو هغه مشال لیړو ته ویل
زمیدار هغه چې پراپر خوراکونه فصل نه ورکړي کوم چې دی هایبرید ته خوراک پکار دی. زمونږ په وطن کې
پاکستان معیشت غټه برخه په کر کروندې یا په زراعتو ده او دې سره د دې هیواد ګڼ شمېر خلکو روزګار تړلې دی. نو د حکومت دې غوښتنه وکړه چې یو خوا که د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي نو بل خوا دې په امدادي نرخونو یا قیمتونو دوی له تخمونه او سرې ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې غوښتنه کړې چې د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره ځانګړي سیټونه زیات کړل شي. دې کمیټې د لوړو زده کړو ادارې ته حکم کړی چې په دې اړه دې زر تر زره ګامونه واخلي. په اړه یې د بوروال کاکړ رپورټ اورو.
په سینټ کې د سیفران قائمه کمیټې د پاکستان د لوړ زده کړو ادارې یا هایر ایجوکیشن کمیشن ته امر کړی دی چې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره دی د ملک په کالجونو او پوهنتونونو کې ځانګړي سیټونه زیات کړي. د یاد کمیټې مشر سنیټر تاج محمد افریدی د سپتمبر پر 28 مشال راډیو ته ویل چې په دې اړه یو غونډه کړې او هیله مند دی چې دا سیټونه به زیات کړل شي. نوموړي ویل چې په ځانګړې توګه په میډیکل کالجونو کې لا هم د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره هغه وعده نه ده پوره کړل شوې کومه چې د انضمام پر وخت شوې وه.
ټول یونیورسٹو کې ټول سیټونه مخکې ستارہ سو اور 3334 ټول یونیورسٹو کې سیټونه قبایلو بچو ته ملاوي کی صرف اور صرف د میډیکل په پی ایم ڈی سی کې دا کوتاهی حکومت کړی دا چې دا دوا کوله زموږ د قبایلو بچو ضایع کړ کم سیټونه را کړل. دې هفته مول اټیم ورکو چې په دې هفته کې دا شای تاسو په هر ځای نه وی کمپلیټ کې نیکسټ فرایډے باندې بده باندې دوباره میټینګ کوم چې اپلیمنٹ کړو کنه کړو.
د تعلیم لپاره د کارکونکو اداري الف اعلان د خیبر پښتونخوا چارواکي عمر اورغزي مشال رادیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار دی چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم حالت ته پاملرنه وکړي.
تعلیم کې چې کله موږ د ټرایبل ډسټرکټس امپروومنٹ یا د ټرایبل ډسټرکټس ډیولپمنٹ سوچ کوو نو بیا په حکومت ته پکار ده چې په زموږ روان نسل باندې انویسټمنٹ وکړي. هغه به د تعلیم په مت کې کیږي او غوت نه زیات نه زیات تعلیمي ادارې ورکي او که چېلته تعلیمي ادارې نه وي د ماشومانو ته د زیات نه زیات سکولر ورکي سکولرشپ ورکي. خو دا ذمہ داری اوس د صوبایي حکومت جوړیږي را دردن موږ فیډرل حکومت ته په دې باندې نه ګورو. دا د صوبایي حکومت ایجوکیشن ادارو کار ده.
د قبایلی ضلعو پر حالاتو نظر لرونکي ډاکټر اشرف علي وایي چې د یاد سیمو تعلیمي حالت د نور ملک پرتله ډیر شاته پاتې دی. د پوینا لدی قبل حکومت ته پکار ده چې عملی ګامونه پورته کړي.
دغه ځوانان چې هغه د تعلیم په ډګر کې ډیر رسو پاتې دي که هغه ته دغه زمینی برابر شي او هغه ته دغه کوټه ډبل کړی شي نه یوازې په میډیکل کالجونو کې په انجینیرینګ کالجونو یونیورسټو کې بلکې په ټولو پروفیشنل کالجونو یونیورسټو کې او د دې سره سره په نورو ډپارټمنټونو کې هم تر څو دی وکړي چې دغه سیمې د نورو سیمو په پرتله باندې الته پرمختیايي کارونه هم دغه سي ادامه ولري.
سینیټر تاج محمد افریدی وویل چې که په تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره سیټونه دوه چنده زیات نه کړل سو نو به دا مسله وزیر اعظم عمران خان ته وړاندې کوي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تسی مشال ریڈیو اور دا بجوڑ پا سالرزو کی دا لری پرتی سیمی اسلام گرد ولس لحکومت اختنا کی چی دا پرائمری سکول جوړولو کار دی شروع کی. دوی وایي چې دغلته یو ارزی سکول دوی جوړ کړی دی خو په هغه کې هغه مر سہولتونه نشته لکه څومره چې په کار دی. پاره د سراج ظهیر رپورټر
د باجوړ د سلارزو اسلام ګټ اوسیدونکو له حکومت د خپل بچو لپاره پرایمری سکول واړی او وای د لویه بادی دا خو تر اوسه ورته حکومت د پرایمری سکول هم نه دی ورکړی. د دې په خبره چې الن سات دوی په خلاص میدان ارزی سکول جوړ کړي چې واړی سلک ډیر سبق وای. د ځای اوسیدونکو په وینا د اسلام ګټ آبادی په سلور سو کورونو مشتمل ده او د سکول د نشټوالي له کبله یو شمېر ماشومان هم داسې لویږي. موږ چې دغه سیمه ته ورغلو نو دغه ارزی سکول دو ماشومان مور او پلار او ماشومان په خپل ناری وهلی او له حکومت یې د اسکول غوښتنه کوله.
موږ د ژوند بنیادی حقونه واړو
زمان راشد در څلورم کې سبق کوم. مونږه تعلیم غواړو او مونږه تعلیم نه محروم یو. مونږه ته اسکول په فکر دی چې مونږه لاسمه پوری اسکولي مونږه تعلیم دی وړو باندې
په دې اړه دی اسکول یو استاد چې پر ځاکارانه توګه دی ماشومان ته سبق خای دا غوې ناوه
دی. زمانو عبادت الله ر زند اسلام گڑھ سیزن کے ماں اور منگا نن راگن شیو دخل احتجاج ریکارڈ کو میڈیا بانے سے منگ اللہ حکام تور سو منگ تھا دیکھ کے اسکول نشٹ منگ نے ماشومان ہو مستقبل روشان کی امنگ اسکول را کی پرائمری اسکول را کی بلڈنگ جڑ کی دل
مشال ریڈیو سر خبر کے دیو ماشوم پلار ہوا دویلا حکومت نور حس نغواڑی خوچی بچو تے یہ تعلیم ورکڑی
زمان کمال خان در اسلام گڑھ اسی دن کے زمد حکومت ندا فیل دے چدل اسکول نشٹ رے واڑا سے کولا میدان بانی نستی نر گرمی سے انتظام دغشتی رے نسر یخنی دغشتی رے دماشمان تڑیر بھی انتہائی تکلیف تھے دمگ داما شمان ٹول دا سے لوئی شلو دا دی ٹول ذمہ وار چکم دے دا حکمران دے
مشال ریڈیو چ پدیڑ دی سیمینا دا حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غڑی گل ظفر نو پختل نو غو ویل دی پلان لری اور ڈیر زر بدلتے اسکول جوڑ کڑی
باغبان منگا پریکٹیکل کام شروع کلے ریو باغلا منگا کوشش کو چ پدیمیاش کے انشاءاللہ رئیس تو مخیر حضرات دی اگے سوئی چ منگل د بلډینګ جوړ دې نو مخه شلټر هوم سکول جوړ کو
مشال ریڈیو لتا سو سردا ہر گڑے ہر لہجہ او ہر شیبک
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه تاسو د فیسبوک د لارې هم تعقیبولی شئ همدارس په ټوټر هم مګیو د دولسنو بجو د خبرونو لنډیز له ګلای سخورو
افغان طالبان په کوټه کې په کارا د دوه قبیلو منځګړیتوب وکړ او د ځمکې پر سر لانجه هوار کړه. د ترین اواق اخر قبیلو ترمنځ تیر کال د ځمکې پر سر لانجه کې یو تن وژل شوی او درې زخمي شوي وو. د لانجه روغه پرون په کوټه کې وشوه. پاکستانی چارواکو په دې اړه تر اوسه پولیسو نه دي. نن په ګلګت بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړ چې لږ کردو راپیلې ته تون کې بس پاتې لاس سیمه کې غر سره ټکر شوی چې دغه مرجوبله یې اړول ده. دا پاکستان په سینټ کې د سفرن قائمه کمیټه له حکومت غوښتنه کړې چې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره ځانګړي سیټونه زیات کړي. دا خبره د یاد کمیټې مشر سینیټر تار محمد افریدی پر مشال راډیو ته کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې ګډون لپاره پرون د امریکا نیویارک ښار ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په پرون خبرې شوي خبر پاڼه کې ویلي چې عمران خان به د سپتمبر په 20مه عمومي غونډې ته وینا کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. دا خبره ولسمشر پرود له شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې کړې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د مدني ټولنو فعالانو د ټاکنو خپلواک کمیشن په هغه پریکړه انتقاد کړی چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ښځو تصویر اخیستل به لازمي وي. خو په ننګرهار کې د ټاکنو کمیشن مشر ذبی الله وګړی وایي دا پریکړه یې د شفاف ټاکنو په لټه کې اخیستې ده. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر په 28مه کېږي. د مصر په بیلابیل خارونو کې د حکومت ضد لازمي شوي او مظاهره چانو د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استعفا غوښتنه کړې ده. او یمن لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د حسین غن لخوا په سعودي عرب کې د بریدونو درولو پریکړه به جګړه پای ته په رسولو کې مرسته وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او ری ګلای اساسه خبرونو لنډیز وایي او اوس هم تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د اداري غټي کې دراورو د تاسو ته احمد الله برابرې کړي.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي قومي معیشت په خپل پخو ودرولو په خاطر موجوده حکومت د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف تجویزونو مطابق چې کومه مشکلې فیصله وکړي نو په نتیجه کې د عامو خلکو په مشکلاتو کې ډیره زیاته اضافه وشوه او په اصلاحاتي پروګرام شوی عمل درآمد جایزه اخستو لپاره د پاکستان په دوره راغلي د آی ایم ایف پلاوی دا نتیجه راوستي ده چې په لومړیو درې میاشتو کې په پاکستانی معیشت کې بهتري راغلې ده او په راتلونکو ورځو کې به پکې نور هم بهتري راشي. که دا صحیح وي نو ټول قوم لپاره د اطمینان وړ خبره دا. ورسپان لیکي معاشي اصلاحات لړکه د آی ایم ایف د حوصله افزایي ورستو د حکومت ذمہواری جوړيږي چې په اولس د کم نه کم بوج واچوي. خود شماريات او محکمې د راپور تر مخه په تیرې یو اونۍ کې په ګرانۍ کې 38% نه زیاته اضافه شوې ده. ورسپان لیکي حکومت لپاره کار دي چې کم ترجیحات او پروژې په ودرولو سره د غریب اولس ته په مختلفو شیانو سبسيډي ورکړي چې د ملک 90% غریب او درمیانه طبقه خلک د خراتون کې لپاره د انتظار جوګه شي. نوای وخت ورسپان هم خپل اداریه په ملکی معیشت لیکلی دا. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند چې ډیر لسمیاشتې اوړاندې په واک کې راغلې نو ملک په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ وو او د نوي حکومت لپاره دا یو ډیر لوی چیلنج وو چې ملک د مشکل حالاتو نه راوباسي. وزیر اعظم عمران خان د لړکې د ملګري ملکونو سره رابطې وکړې او هغوی لخوا د مرستو ورستو ملک د دیوالیه کې دونه بچ شو. ورسپانه لیکي آی ایم ایف لخوا مثبت راپور ورکول په خپل ځای خو حکومت لپاره کار دي چې یاد اداره خپل کمزوري جوړولو په ځای د ملکی معیشت کې اصلاحات وکړي او دا کوشش پکار دے چې په اولس د زیاتو بیلونو بوج اچولو په ځای دے د ټیکس په نظام کې بهتري راولي. په درآمداتو کې کمی کولو سره په برآمداتو کې د اضافه وکړي او غیر ملکی سرمایه‌کارانو لپاره د پاکستان کې د سرمایه‌کاری موقع برابر کړي. نو هیله ده چې د ګامونو په پورته کولو سره به په راتلونکو کال دوو کې ملکی معیشت کې تر ډیره حده بهتري راشي. آج ورسپانه په خپل اداري کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په صوبه کې شپږ نوي میډیکل کالجونه جوړولو فیصله یو ښه فیصله ده. ورسپانه لیکي کې تعلیمی ادارې جوړولو سره په صوبه کې د تعلیم شرح به زیاتیږي، خو پکار ده چې د ادارو معیار ښه ساتلو سره سره ضرورت دی ورله هم پوره کړي. په تیرو وختونو کې یو شمېر یونیورسيټیانې په صوبه کې جوړې کړې شوې او ځینو سره خو اوس د تنخواګانې او پینشن ورکولو رقم نشته. ورځپاڼه لیکي دا نوي میډیکل کالجونه به هغه وخت ګټور ثابتېږي چې معیار یې یقیني جوړولو سره سره په دغه علاقو کې د موجودو هسپتالونو حالت هم ښه کړی شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، گلف نیوز رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا کوي. دواړه مشران د غونډې په څنډه کې له امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم ملاقاتونه کوي. ولسمشر ټرمپ د ملاقاتونو خبره تایید کړې ده. بلخوا ډیپلومیټ مجلی په افغانستان کې د جدیدونو د رسمي اسنادو د بحران په اړه لیکنه کړې. د دوړو لیکنو مهمه برخه درته ملیحه مرزا ده وایي.
گلف نیوز رسپانه د پاکستان او هند ترمنځ زیاترینګلو اړیکو ختمولو په لړ کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هڅه تکتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچنو تعلقاتو د سمولو لپاره د هغو هیوادونو له مشرانو سره د ملاقاتونو خبره تایید کړې ده. رسپانه لیکي ولسمشر ټرمپ وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هند له وزیر اعظم نریندر مودي سره په راتلونکو ورځو کې ملاقات کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاوتریخوالي کمولو کې کافي پرمختګ شوی دی. گلف نیوز د ډون رسپانې د رپورټ په حواله کی چې د امریکا ولسمشر دا سرګندونه د تیر ګل په ورځ د هغې غونډې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې کړي چې د سپتمبر په 22 مبا په ټکساس ریاست کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره په شریکه وینا ورته کوي. گلف نیوز رسپانه لیکي که څه هم په امریکا کې میشت هندي ټولنه دا یو سفارتي کامیابی بولي، خو د امریکا ولسمشر ټرمپ سرګندونو نه داسې ښکاري چې نوموړي د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې عادي حالت ته پراوستو کې دلچسپي لري او د دې لپاره د منځګړتوب رول لوبول غواړي. د پاکستان او هند مشران به د سپتمبر په 8 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. دوی به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په سنډه کې له امریکایي ولسمشر سره ملاقات هم کوي. د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې روسه لاغې ترنګلې شوې چې د اگست په 5 د هند حکومت د خپل انتظام لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړ. په غبرګون کې پاکستان له هند سره سفارتي اړیکې محدودې کړې. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په خاري سیمو کې د کرایه کورونو د ملکیت او د اوسېدو موده کې ستونزو ته کتنه کړې ده. مجلې لیکي د افغانستان په خاري سیمو کې 50% کورونو کې کرایداران د اوسېدو د مودې قانوني تحفظ او حقونه نه لري. ډیپلوماټ مجلې د افغانستان حکومت د ابتدایي موندنو پر اساس لیکلي چې د هیواد په 8 ولایتي مرکزونو کې د ریجسټرډ کورونو سروې له مخې یوازې 44.9% کورونه د ملکیت رسمي اسناد لري. بیا 1.3% غیر رسمي او 3.2% کورونه د رهایش هیڅ ډول سندونه نه لري. مجلې لیکي په دا وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني ژمنه کړې وه چې د جایدادونو رسمي اسنادو یا دستاویزاتو په اړه به ګامونه پورته کوي. مجلې د ولسمشر په حواله لیکلي چې دوی به د ملکیت اسناد په جاري کولو سره جایدادونه خوندي کوي او ټول افغان وګړي باید خوندي ملکیتونه ولري.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د افغانستان ننګرهار ولایت ته ځو. د ټاکنو خپلواک کمیشن پریکړه کړې چې د ښو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې د سپتمبر په 28 تاریخ کېږي د ښځو تصویر اخیستل هم لازمي وګرځي. په ننګرهار ولایت کې خزینه فعالانې وایي چې کلتوري محدودیتونه د دې کار اجازه نه ورکوي او په کار ده چې دی باندې په دې فیصله باندې له سره غور وشي. په اړه یې د بزمامد عبید رپورټ اورو.
دا ځل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې په راتلونکي ټاکنو کې ښځې هم په دې مکلفې دي چې د بایومیټریک تر څنګ تصویر هم واخیستل شي. دې پریکړې په ننګرهار کې ښځینه فعالانې اندېښمنې کړې دي. دوی وایي چې دا پریکړه به د دې لامل شي چې اکثریت ښځې به په ټاکنو کې برخه وانخلي. ښځینه فعالې ملالۍ میوند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د انتخاباتو کمیسیون داسې پریکړه کړې ده چې خویندو انځورونه به اخیستل کېږي د انتخاباتو په ورځ باندې. زما له نظره د انځور مسله شي زموږ ټولنه کلتوري ټولنه ده او ممکن دا د دې معنی شي چې زموږ لنی مونږ ډېری خویندې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤول تورپیکی شینواری وایي که د ټاکنو خپلواک کمیسون د ښځینه او د تصویر اخیستلو پریکړه بیرته واخلي نو اکثریت ښځې به وکولی شي چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
نو دغه عکس اخیستل بعضې کورنۍ ته یا بعضې فامیلونو ته داسې ستونزمن غوندې ده او خویندو ته هم. نو دې په خاطر زموږ هیله دا ده چې دغه عکسونه وانه اخیستل شي تر څو خویندې په خاطر جمعې سره ریش او خپل رای استعمال کړي.
په ننګرهار کې د فیفا یا د ټاکنو د سار بنسټ مسؤول اسدالله لاروی اندېښنه لري چې په راتلونکو ټاکنو کې به اکثریت وګړي ګډون ونه کړي. دی په بایومیټریک کې د میرمنو تصویرونه اخیستل د ټاکنو پر وړاندې لویه ننګونه بولي.
د سار د بنسټ مسؤول په توګه دا تشویش ما سره زیات دی چې دا خلک بره ووځي او کنه، ځکه غټه ستونزه همدا ده چې اماګۍ نه ده ورکړ شوي، خلک خبر نه دي او اوس په بایومیټریک کې د ښځینه واکسونه اتمی شوي دي. نو دا یوه لویه ننګونه د فکر کوم چې موږ به دغه کې ډېر ستونزو سره مخامخ شو.
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ذبیولا وګړی وایي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د شفافو ټاکنو د ترسراوي په موخه د ښځینه او تصویرونه په ټاکنو کې حتمی کړي دي.
اول ځل انتخاباتو کې د ښځینه او عکسونه جبري نه ول، مګر دا ځل عکس جبري دی، یعنی کله ښځه عکس وانخلي د بارکوټ ورته پرنټ کیږي چې بیا دی باید پرای ونخلي او بیا لاړه شي رای ورکي، هغه ورته نه پرنټ کیږي. یعنی ښځه مجبور او مکلفه ده چې خپل مخ لوچ کې عکس واخلي او انتخابات کې برخه واخلي.
ټاکل شوی چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه چې د سپتمبر له 28مې نیټې سره برابر ده په افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې ترسره شي، خو دا چې دا ځل په بایومیټریک کې د ښځینه او تصویرونه جبري شوي، ښځینه فعالانې د ټاکنو پر وړاندې لویه ننګونه بولي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، تاسو هم همدا اوس کولی شئ چې د مشال ریډیو د ایپ د لارې زموږ دا خپرونه په ژوندۍ بڼه واورئ. که چیرته د خپرونه تیر شوي نو تاسو ډاونلوډ کولی شئ. اوس هم جمهوری غږونه خپرونه اورو چې عبدالحی کاکړی جوړی.
په جمهوری غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسي د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشلار لیدلی چې په کې د پوځي واک مجموعي دوره تر دیرشو کلونو زیاته ده، خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل له لوړو ژورو سره مخامخ شوی دی. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري، بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه یې لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نن د پښتو د وتلي محقق، شاعر او افسانه لیکونکي همیش خلیل په اړه دی.
زندان د ازغوش پول کې لوی خدایا، لکه ګل مې ډکه خلوص په خندا کړې.
له دې شرشکاری چې د دې خالق خپل احساسات په آزاد فضا کې نه بلکې د زندان تر سلاخونو شاته د شیر په ژبه بیان کړی دی. شاعر، د پښتو وتلی لیکوال، افسانه لیکونکی، محقق همیش خلیل دی. هغه د خپل تخلیق او تحقیق په ډګر کې په پښتو ادب کې ځانته یو مقام ګټلی دی. نوبل خوا د پښتو په سیاسي تاریخ کې ورته هم په درنه سترګه کتل کیږي. همیش خلیل په 1913 کال کې د پېښور په برتا کال کې زیږیدلې او نن په 2019 کال کې هم د 9 کلونو په عمر کې په برتا کال کې اوسی. اوږد عمر د هغه په ګرځېدو را ګرځېدو او دارنګ د هغه پر حافظه اغیز کړي، خو بیا هم ورته د خپل ادبي او سیاسي ژوند بلا کیسی اور یادې دي. نن په 9 کلنۍ کې هم همیش خلیل ته خپل ټوله تعلیمي سلسله ټکی په ټکی یاد ده.
زمو په کلی کې هغه وخت شپږم جمعه پورې تعلیم وکړه. دا هغه شپږم جمعه چې ما پاس کړو، نو بیا راغلم اسلامي کالج ته اسکول ته. البته چې نه مې البته نه چې نه مې میټریک وکړو. د میټریک نه پس د اسلامي کالج کې داخل شوم. پس کېر یو میاشت دوه پس نه جوړ شوم. نه جوړ کې اوږده شو، هغه چې اوږده شو سبق پاتې شو. پرایویټ تور مې بیا سبق شروع کو کنه. بیا د دولسم جماعت امتحان ورکو، بیا د څورلسم جماعت امتحان ورکو، پرایویټ تور ما پاس.
همیش خلیل په یو داسې دور کې پیدا شوی او ځوان شوی وو چې پاکستان او هند لا سره بیل نه وو او پر ټول هندستان د انګریزانو قبضه وه. په هندستان کې د برتانیې د قبضې پر ضد مبارزه روانه وه. په دغو تاریکونو کې د باچا خان خدای خدمتګار تحریک هم وو. هغه وخت په ولس کې له انګریزه د ازادۍ اخیستو یو څپه راپورته سوې وه چې د همیش خلیل پر ذهن او فکر هم اثر کړی وو او د باچا خان د تحریک ملګری سو. په 1947 کال کې انګریز هندوستان پرېښود او هندوستان تقسیم سو. کله چې پاکستان جوړ سو نو هغه وخت همیش خلیل 19 کلن وو. د پاکستان د جوړېدو سره سم د هغه وخت واکمنو او باچا خان ترمنځ اختلافات مخ په زیاتېدو سو. د باچا خان په ګډون د خدای خدمتګار تحریک ګڼ شمېر غړي ونیول سو. همیش خلیل د پاکستان هوایي ځواک په تعلیم څانګه کې وو چې د پوینا په 1952 کال کې په لومړی ځل گرفتار سو.
زه په دې ایر فورس کې نو کارم کنه. د باچا خان په تحریک کې عمر نو ما به دا شعرونه ویل، نو هغه بیا هغه شعر دی هغه کولی کله چې په دې سړي بار مکو دا شعر یو ما په شعر غوړی وي. نو زه هغه وخت ایجوکیشن ډپارټمنټ کې عمر نو سړی ما په شعر ونی ګولو زه ورغم چې ورغم بس بیا دا غزینه کینوله ما کور ته راوستم. تلاشي ما لاشي واخیسته او تلاشي نه پسې بیا د بوتلم شپه مې پهناکې وکړه. سهار بوتلم د اوزو تاڼۍ له د اوزو تاڼۍ کې هلته کې د ټارچر کولم. ټارچر کولم به چې څه څه کوي سم خیال دی څه دا دي هغه دي که نه. پس دا باندې مانی به کولم وهلم به راوهلم به. بیا هغې کې ما یو میاشت تقریبا 13 کپا حوالات کی بیا غزما تفتیش شروع شو بیا جیلتا جیلتا ولیګلم.
له دې سره د همیش خلیل د قید او بند سلسله روانه سو. هغه شاوخه او وځل زندان ته چول سوی او په مجموعي توګه شپږ یا اووه کاله بند تیر کړی دی. هغه به یوازې په زندان کې نه ساتل کېدلې، بلکې په حراست خانو کې به د ده په وینا ور باندې تشدد هم کېدلې.
تشدد مداد کولو کنه التاغي او سره ساتل هم دي نه پاره. تشدد بداو چې جی دی براتات کړې چولې نیولې به او هغه سره به چوکاوه او په دغه پوخ په دغه ملام لا به وهله.
همیش خلیل به په زندان کې وو او بهر به ورور او سیاسي ملګرو د راخلاصولو لپاره هلې ځلې کولې. داغه د خوشی کېدو لپاره به په عدالتونو کې ریټونه داخليدل را داخليدل. عدالت به هغه خوشی کړي خو پولیسو به بیا ونیولې چې اخر د های کورټ یو جج هغه حکومتي چارواکي لا جواب کړ چې همیش خلیل له خوشی کېدو سره سم له عدالت د باندې نیولې وو.
هغه به پریخوم دی به بیا ونیو اخر های کورټ هغه پریخوم. نو دونه را سره پزچیو نو چې د عدالت نه راوتم بیا وارنټ راغ کړي وو له دروازه چې ته گرفتار. په هغه کې بیا په دوی مې پیسې چې زما رول کې ریټ وکړو هغه بیا د هغه نه تاسو کو چې څه کوي کنه ګوره وي دا دوباره چې تاسو گرفتار کړی دي. نو دې چې مونږ خوشی کو نو خوشی کېدو نه پس تاسو سره چې دیوال راغلی ویل چې تاسو راځه تا گرفتاری ده. نو ویل دا تاسو مخکې نه شروع کړو هغه بل ورته ویل کوک منی کنه منی او د بیا عدالت ته ویل عدالت څونه وخت اخلي وی زه دفتر ته لاړم او بیا مې د بارې گرفتاره آرډر وکړو بیا غراغو وی دا څونه وخت لی نیمه ګنټه وخت اخلي نو ویل دی خو چې ما پریږو مخ سره راغو ویل چې راغلی بیا نو مطلب دا چې تاسو ایمانداري تاسو کې نشته تاسو نه مخکې نه دا ویل چې دا کور به دی خو چې کوي مونږ به بیا نیسو
حکومتي چارواکو به په زندان کې او له زندانه د باندې پر همیش خلیل دبا وچولی چې سیاست پریږدي. دغه سی یو وړاندیز د ته په 1950 کال کې وسو چې که سیاست د همیش لپاره پریږدي نو جیل ته به نه لیږي، خو هغه انکار وکړ او وی ویل چې د سیاست مقصد د پښتنو حقوقونه غوښتل دي.
د بچا خان تحریک او پاغې نیولو مکنه ما ته ویلي چې دا شي چلل ګوره تا خو بیر د پښتو لپاره ډېر کتابونه کړي ګوره ستا دې وکړي چې ما ته ښیي چې دی خو د پښتو لپاره کار کوي نو ته که ما ته دا ووایې چې زه په سیاسي کار نه کوم نو زه تا پرېږدم نو ما ویلې ما خبره دا ده چې ما په څه کې تاسو کېده وایي ما ته ووایي نو بیا هغه ما ته دا وویلې چې یار دا خبره ده چې بس ته مونږ ته دا ضمانت راکړه مونږ تا نه نیسو ته دا کار سړی تا خپل کار کوي ما دې خبردار چې جرم مې کړی نو راته ووایي که جرم مې نه وایي بس یا دا زمونږ خبرې ومنه تو بابا چې کار به داسې نور کار مې داسې به نه کوم او دا یا داسې چلو که درې کاله ته ځان تیار کړه نو ما خو د پښتو خبره وه نو ما خو انکار نه شو کولی ما ویلې خبردار ته ما نه ضمانت غواړي ما جرم نه دی کړی چې ما جرم نه دی کړی زه ضمانت نه درکوم وی خاصه درې کاله کې مال خامه ټیک دی.
همیش خلیل په بنیادي توګه ادیب، لیکوال، شاعر، محقق او افسانه لیکونکی و. حکومت به هغه په بدني توګه زنداني کړ خو د هغه فکر او سوچ ته زولنې وانه چولای سوی. په جیل دننه به هغه شعر هم لیکلی او نثر هم. نور البصر امن د ملاکند یونیورسيټي پښتو څانګه کې اسیسټنټ پروفیسر دی او د پښتو پر زنداني ادب پی ایچ ډی کړی دا. نوموړی وایي چې په تحقیق کې د همیش خلیل د هغو شعرونو او لیکونو هم جاج اخیستی چې هغه په زندان کې تخلیق کړی وو.
د همیش چې په زنداني تخلیقات یا ادبی تخلیقات په هغه کې لومبه چې کوم د شعري مجموعه دا نوم دې زما سندرې دغه سندرې چې دي دا په لومبي ځل باندې په 1903 کې چاپ شوي دي. په دغه باندې قلندر مومند صاحب مقدمه هم لیکلې ده، کامل صاحب پرې لیکل کړي دي. نو په هغه کې چې کوم د شروع کړی ده د یو دعا نه کړی ده، هغه دعا داسې ده چې د زندان د ازغو شپول کې لویا خدایا لکه ګل مې ډکه خلوص په خندا کړي، دغه تورو تورو شپو د دې خانو کې جلاتی سره ترغه محبوبا کړي، خدایا ما دې تور وریزو د پردونا د انسان د امیدونو سین سبا کړي، چې کشور د افغانانو معطر کړي لکه بوی د ګل لغیب می حیدا کړي. همیشه سره سره د دې پرې کتاب باندې هم په مختلفو وختونو کې پابندې لګېدلې.
همیش خلیل نه یوازې شعرونه لیکل بلکې د زندان چاپیرچل، د خپل وطن غمیزه، د بندیوانی ورځې، د افسانو د کردارونو په ذریعه بیانول.
خو د شعر نه زیات همیشه چې کار کړی دی هغه یې په نثر کې کړی دی، په تحقیق کې کړی دی. کومو جیلونو کې چې دی پاتې شوی دی دغلته افسانې لیکلي دي. هغه افسانو مجموعه چې کومه ده هغه د چارګل په نوم باندې په 1903 کې چاپ شوې ده. دغه د زنداني ادب یو ډېره قیمتي افسانه ده په زندان او دا په مختلفو جیلونو کې، په ډېر اسمل خان کې او په هریپور په جیل کې او په مد جیل کې دغه افسانې لیکل شوې دي. د دینا د دې افسانو نه علاوه کاجی سنو درسین د ممن په نوم باندې دی او رپورتاج لیکلی دی او دا رپورتاج چې دی هغه هم جیم کې دی. د کاجی چې کوم چې د دې دی او باغې کې وسره همیشه کم پاتې شوی دی نږدې او دې دوانو یو د جیلونو کې وخت تیر کړی دی. دغه باندې په دغه تناظر کې هغه رپورتاج لیکل شوی دی.
درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د پښتو وتلی محقق، شاعر او لیکوال همیش خلیل د زندانونو کیسه واوریده. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای سي. تر بل خبرونې پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنري غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو
گل درو دیور ولورنا د نظر تاو دے سڑی دو کنا پسرو لمبو کی دس زل گلونا ظالم از مد فگی دو کنا او گل درو دیور ولورنا د نظر تاو دے سڑی دو کنا پسرو لمبو کی دس زل گلونا ظالم از مد فگی دو کنا پسرو لمبو کی دس زل گلونا ظالم از مد فگی دو کنا ساده ساده د کلی کوچي هغه د ګل پرنګ خپل کوچي هغه د پتو د حیا مېرمنې نند تور هم په سړک سلی کوچي زار 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 او تر او تر سر تور سر تور سرونه فکر دې دومره رسې دو کنه پسرو لمبو کې دې سېزل ګلونه ظالم زړه دې خو کې دو کنه او ګل درو دې ور ولورونه نظر تاو دې سړې دو کنه پسرو لمبو کې دې سېزل ګلونه ظالم زړه دې خو کې دو کنه سنو د دنیا خپلو د ننګ د خاور نه پیدا خپلو دغه بچی دا بدالي او خوشال دا خون ستا د وطن ستا خپلو زار 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 په وینو سر دی کل نازک مخونه د چا فریاد دی اورې دو کنه پسرو لمبو کې د سیزل ګلونه ظالم زړه دی خو کې دو کنه په ګل درو دی ور ولورونه نظر تاو دې سړې دو کنه پسرو لمبو کې دې سېزل ګلونه ظالم زړه دې خوږه دو کنه شارو دشتو غرسن پختانا دادر پدر بے کور شوی خلق دخپل خاور ارمانی پختانا زار 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 لکورا او کا دا کرم خیالونا دا غا قیامت دی اولی دو او کنا پسرو لمبو کی دی سیزل گلونا ظالم زر دی خوکی دو او کنا پا گل درو دی ور ولورونا دا نظر تاو دی سڑی دو او کنا پسرو لمبو کی دی سیزل گلونا ظالم زر دی خوکی دو او کنا
ارمان ارمان دا وطن شو خجونو ارمان ارمان ظلمو دا مستو غرونو ستاسو پا دردو بے وسے میں قسم زما دا فکر دا شملی گلونو زار 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 چروانا امبا دا ستم بریجونا یس یال زور میرا سیدو کنا بس رو لمبو کی دی سیزل گلونا ظالی مزر دی خودی دو کنا بگل درو دی ورا ولورونا نظر تاو دی سڑے دو کن بس رو لمبو کی دی سیزل گلونا ظالی مزر دی خودی دو کنا بس رو لمبو کی دی سیزل گلونا ظالی مزر دی خودی دو